بدن تناسب بدن موضوع خبری کی تاسو کولی شئ چې تاسو کاری کوي سي او خپل خاطر تجربه سره شریکه خو تر هغه باندې ورسو خبرونه کومه ده د روانې نومبر میاشتې په نیمه کې د افغانستان پر روسي کې غونډه وشي خو دې غونډه کې د ګډون لپاره طالبان ته بلنه نه ده ورکړل شوې د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازی زمیر کابلوف وایي یاده غونډه د مسکو د مخکنیو غونډو دوام دی او یوازې به پکې د دې چارچوب غړي هېوادونه ګډون وکړي په خبرونو کې ویل شوي دي چې په کندهار کې په یوه ترافیکي پېښه کې یوه ښځه او خاوند د خپل یوه ماشوم سره مړ شوي دي بختر اژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی نن یې خبر ورکړی چې دغه پېښه پرون هغه وخت شوې ده چې یو بارونکی موټر له موټرسایکل سره چې دغه کورنۍ ورباندې روانه وه ټکر شو په روسیو کې د افغانستان له بېلابېلو برخو په ترافیکي پېښو کې د خلکو د مرګ ژوبلې خبرونه ورکول کېږي د ترافیکي اصولو نر آیات تر حد زیاته سرعت او د لارو سړکونو خرابوالی د خپل ترافیکي پېښو خونده علت بلل کېږي د پاکستان تحریک انصاف ګوند ادعا کړې ده چې د دغې ګوند پر مشر عمران خان په وسله وال برید کې حکومت او د پاکستان پوځ لاس لرلی شي د تحریک انصاف ګوند یو چارواکي اسد عمره په ټویټر په یوه ویډیو کې ویلي چې عمران خان ورته ویلي چې د پاکستان د صدراعظم شهباز شریف او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رنا ثناءالله په څیر شخصیتونه د برید تر شا لاس لري خو رنا ثناءالله پرون په یو خبري کانفرنس کې دغه تورونه رد کړل پرون په پنجاب ایالت کې د زو په پایله کې د عمران خان په ګډون وطن ټپیان او یو تن ووژل شو اسرائیلی ځواکونو د پنځمبه پورې لږ تر لږه څلور فلسطینیان ووژل د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې یو فلسطینی چې یو پولیسي په چړې وهلی و په ختیځ بیت المقدس کې وژل شوی او درې نور فلسطینیان په لویدیځ غړه کې د اسرائیلی ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوی دي اسرائیلی الوتکو نن سهار د غزې په ترنګ کې څو ځایونه هم بمبار کړي دي د راپور له مخې تر دې برید مخکې د پنځمبه په مخام یو توغندۍ د فلسطین له لوري د اسرائیل په لور هم توغول شوی دی او د جرمني صدر اعظم اولف شولز د چین ولسمشر چی جینګ پینګ سره نن په پکینګ کې ولیدل د اشوټټ پریس د راپور پر بنسټ چین ته د شولز یو ورځنی سفر د اوکراین په جګړه کې د روسي څخه د پکینګ د زمینی ملاتړ په سبب لډیرو نیوکو سره مخ شوی دی د جرمني صدر اعظم چې له څو سوداګرو سره چین ته تللې دی د ولسمشر شیل خوای هرکلی شوی دی د چین ولسمشر ویلي شولز په داسې وخت کې چین ته سفر کړی دی چې دا دواړه هیوادونه د خپلو ډیپلوماټیکو اړیکو 50 کلنی لمانځي
د ژوند رنگونه د ژوند د رنگونو په دې پروګرام کې د صنعتکارو پر مسایلو نن خبري کوو السلام علیکم دا پروګرام څه کم یو ساعت دوام کوي ازادي رادیو ته غوښیست پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته ډیرو صنعتکارو او د صنعتکارو ټولون ویلي چې فعالیتونه د پخوا پرتله ډیر اټکنی سوي دي صنعتکارو په بیلابیلو برخو کې پانګونه کړې و چې په تیرو څه کم شپږو میاشتو کې د اقتصادي رکود د بانکي خدماتو د ټکنی کېدو او د گرانی د زیاتې دوله کابل تر په خواچاري ټکني سی وی دی په پنسن کې رواني بيوزلي د صنعتکارو کارونه هم غیزمن کړي او د پخوا په څیر فعالیت نسی کولای روان ستونزو د صنعتکارو پر شخصي ژوند هم غیز کړي دی دوی د پخوا په څیر په خلاص مټ په بانکونو کې خپل امانتونه نسی شولای یا هم خپل پیسې هغه څه چې دوی غوړي له بانکونو نسی استلې نړیواله مالی راکړه ورکړه هم له پنسن سره ځندني سوي ده ګن صنعتکار ارسی وی چې نور هی ودونو تخپل پانګ یو بسی او له هغه ځای خپل کارونه پر مخبوزی 13 میاشت د صنعتکارو میرمنو شکایت دا و چې په سختو شرایطو کې فعالیت کوي خو سني چارواکي د ستونزو د حل لپاره هیڅ همکاري نه کوي صنعتکارو تر دې مخکې هم ځینې ستونزې درلودې په کندهار کې صنعتکارو دوه کله مخکې د برېښنا لنشتوالي نامنیو او اداري فساد شکایتونه کول چې په خبرې دغه ستونزې د څباندی 200 یو فابریکو له جملې د څلوېشتو فابریکو د تړل کېدو سبب سوي دي د ستونزې په نور ولایتونو کې هم وي په هرات او کابل کې د اختطافونو موضوع هم ګڼ صنعتکار بیرولي وو نن د ژوند رنگونو په دې پروګرام کې پر همدې بحث کوو چې وروستیو تحولاتو د صنعتکارو پر ژوند تاثیر کړی او څه تغیرات راوستلی دي اوریدونکي هم کولی سي دې پروګرام ته زنګ راووهي خپل نظر سره شریک کړي یا هم د خپلو تجربو په اړه راته ووایي د سټوډیو د واتس اپ شمیره مو د 0040 یولس څلورويشت شپږ سوه یو شمیره بیا تکراروم صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت شپږ سوه یو یوه نړیواله شمیره مو هم فعاله ده صفر صفر څلور سوه شل دوه ویشت یولس څلورويشت پنځه سوه یو هغه اوریدونکي چې د انټرنیټ اسانتیا لري او سکایپ کارولی سي کولی سي چې د راډیو سکایپ ته زنګ راووهي ادرس یې د راډیو ټکی ازادي د پروګرام میلمانه مو دي د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز د کندهار د قانون او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت د غرض د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت غړي ازرخ شافیزي چې درې وړو ته شرغلاست وایم په پیل کې تاسو تر ازو شغلی مبارز نن سبا یو صنعتکار په افغانستان کې څنګه ژوند لري
سلامونه نیکی هیلې تاسو ته د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته برنامه کې وصل ټولو درانه همکارانو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته هیله مند یم د صحت جامع مو پتن وي لکه څنګه تاسو ته به تر معلومه ده په افغانستان کې یو ډیر غټ بدلون راغی دی بدلون سره په ټولو اړخونو کې افغانان ډیر متضرر رسول او ډیر یو سخت اقتصادي بحران سره مخ شو دا مهال افغانان په ډیر سخت اقتصادي وضعیت کې ژوند کوي اگر څه د پخوانه لګي او څاندزه هغه مشکلاتونه را کم شوي ولی بیا هم هغه شکل سی باید یو تجار او صنعتکار ژوند کی د ډیر ناخوالو ستونزو سره مخ دي
بله مبارز صاحب د خپل شخصي ژوند په اړه ته وایست چې مثلا یو کال مخکې دوه کال مخکې تاسو په خپل شخصي ژوند کې څنګه تعاملات درلودل څنګه مو ژوند وو نن سبا تاسو په شخصي ژوند کې څه تغیرات راغلي دي
د کې شک نشته نه یوازې د ما په ځوان کې بلې د ټولو افغانانو په ځوان کې په خاص کر هغه صنعتکار او تجاران چې په افغانستان کې پنګونه کړي او دلته خدمات وړاندې کوي موږ په افغانستان کې 25 میلیون ډالر سرمایه گذاري کړې ده په کومو تقریبا تر زرو ډیر کارکونکو درلودل هغه په مستقیم ډول دوی دلته کار کو په غیر مستقیم ډول نو مصیبه کړي ان ډیر کورنۍ موږ سره په دې کار کې بوخت وي د موږ هم یو مړی علاده نه فقه مخلو اولادونو ته ګټل او واقعا ځان مډیر شو خو نن سبا تاسو وینئ چې هغه کارکونکو هم تقریبا 10% تر کا تسوی نه وی سل نه ټول رخصت شوی دي او اکثر باید هغه ټکنیکی ټیم انجنیران اغه موږ د خپل شخصي سرمایې نغوي ته ماشونه ورکو او غویم نه په کور نازدې نو ځوان کې ډیر ناخواله راغلي دي ځوان مو تقریبا 80% په مشکلاتو کې ده او هغه رقم چې باید زدل ته پری هیواد کې ځوان وکم او ساز ځوان وکم خپل هیوادوالو ته خدمات وړاندې کوم تجارت په خپله دقیق شکل سره مختبوزم ولی بدبختانه هغه تسهیل حاصل نه ده
ډیره مننه شغلی مبارز تاسو زینو ستونزو ته اشاره درلوده د کندهار د قانون او صنایعو خونې پخوانی رئیس نعمت الله نعمت هم را سره د نعمت صاحب تاسو زینې لیکنی ګورو راتو است چې په کندهار کې څنګه د وضعیت د صنعتکارو او هلته هغه شارګوټی چې جوړ وو چې د دوی غنی فابریکې پکې فعال وي اوس دوی په څه وضعیت کې دي
مننه زه هم په خپل وار سره تاسو ته د پروګرام ټول غډنوالو ته او ورېدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم یو خبر یادونه باید وکم زه په خاني د مدن صنایع خو نه رئیس نه بلکې مستیال تاسو سوې ما واکان د په عموم کې د خصوصي سکتور حالت په افغانستان کې د تحول تخورس ته دي بيخي د بحران او د رکود حالت ته تللي دي په مجموع کې بیا صنعتي برخه چې د متاسفانه دا بیا ډېر متضرر شوی ده چې هغه بیا په ساحو کې پرک لري خو په البته په کندهار کې تر نورو ساحو ډېر زیات متضرر شوی ده چې غټ عمده علت هم ده د برېښنا ستونزې ده او ځینې نورې ستونزې چې هغه حقوقي او قانوني ستونزې دي چې البته لري دا غره ټول تجیچی بل خصوص د کندهار صنعتکاران یا په مجموع کې ټول خصوصي سکتور چې دی هغه د متاثر دی هغه ته په عموم کې یادوري وکړو د خصوصي سکتور د ودی ملاتړ او خوندیتوب پالیسی متاسفانه نموز د جمهوریت په وجود کې درلودل او نه هم وصل لرو در حالی که په هغه وخت کې هم ځینې هغه د دغه خصوصي سکتور د ودې یا د ملاتړ هغه مخه چې نیولې وه همدغه قوانینو نیولې وه. اوس هم عین شی دی، موږ دغسې یو څرګند واضح پالیسي نه لرو چې په هغه کې دی خپل آینده ووینو.
تاسو د پالیسی یادونه وکړه. د سوداګری او پنګونې خونی د مدیره هیات غړی ازرق شپزی هم را سره دی چې له افغانستان بهر لا هم خپل کار ته دوام ورکوي. حافظ صاحب، تاسو چې په افغانستان کې له پنګوالو او صنعتکارو سره په ارتباط کې یاست، د دوی نورې عمده ستونزې څه کېدای شي یا څه تغیرات د دوی په کاروبار او د دوی په شخصي ژوند کې راغلی؟
سلامونه او نیکی هیلی تاسو ته او درنو همکارانو ته چې په داسې ګډون لري، او همدارنګه د ازادي د رادیو محترم اوریدونکو ته تقدیموم. لکه چې زما همکار مخکې یادونه وکړله، د جمهوریت په وخت کې د هغې سپخوا هم په سوداګرو باندې په صنعتکارو باندې ډېر ظلم او زیاتی روان وو، بدی وی، مشکلات وو، قانون نشتون او د بانکي سیستم د سیو مالی زمينه چې صنعتکار ته برابر کی چې یو نفر تک په بهر کې دی، یو نفر 15% په خپل ورکې 15% بانکونه په ډېر سهل او آسان شرایط کې 1% قرضې 2% قرضې شپږ دېرش کاله قرضې ورته ورکول کېږي. دلته په افغانستان کې قرضې نه وي، قرضې همي 40% یا 50% وو چې په خپله هغه صنعت تباه کول. بل د انرژي نشتون، یو دایمي انرژي چې نه وي، مثلا په یو سیمنت کارخانه کې یا په د انجزو بهان په کارخانه کې که چیرې یو کلینکر د برق د نشتوالي څخه ودرېږي، دا د کارخانې عمر نیمایي ته رسېږي چې ناڅاپه قطع شي برېښنا. بې ثباتي د انرژي، بې ثباتي د هېواد په سیاسي لحاظ کې راتلونکي ته نا امید، امید نشتون، دا ټول هغه ناخوالې وو چې خصوصي سکتور په ټولو کې او په تېره بیا صنعتکارانو سره دا جفا وشو. اوس هم روان دي، اوس هم کوم مشخص معین حمایوي پالیسي شتون نه لري. بانکونه هغه یو څه نیمګړ بانکي سیستم چې موجود و هغه هم پته پودرېدل، قرضې نشته دی، مالي حمایت نشته دی، انرژي د پخوا په پرتله ښه شوي نه دي، لا پسې خراب شوي دي. بل دا بندیزونه چې پر افغانستان باندې راغلي دي، دا زموږ صنعت خو بشپړ صنعت نه و، چې یعنې صنایع مادر یا مور صنایع دلته په افغانستان کې شتون نه درلود، چې هرشی په خپله موږ تولید وکړو. مثلا یو پرزه یو کارخانه باید د آلمان څخه یا د امریکا څخه یا فرانسه څخه وارد شي. کله چې دولتونه زموږ دولت په رسمیت ونه پیژني، حتی په خرید او فروش د ټکنالوژي کې هم ستونزه جوړوي. نو په دې خاطر باندې موږ یو اساسي بدلون ته ضرورت لرو، یو ډېر مشخص معین حقوقي بنسټ ته، او په زمان کې یو مالي حمایوي سیستم ته. کنه افغانستان د دې وس لري چې که چیرې طبیعي منابع استخراج شي یا د دې سرګردانو اوبو څخه ګټه پورته شي، افغانستان کولی شي چې په منطقه کې ډېر برلاسي واد پاتې شي. اما متاسفانه دولتونه د دغه ودې معنی ګرځېدلي دي.
بله، ډیره مننه. پر دې مسله وروسته بیا هم خبرې کوو. اوریدونکو ته یادونه کوم چې د ژوند رنګونو پروګرام ته غوږ یاست. نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو. ورزو بیا هم د کرکټ نړۍ ته وروستي معلومات به اوریدونکو سره شریک کړم چې دغه شیبه د استرالیا او افغانستان ترمنځ د کرکټ د شلو اورونو سیالي روانه ده. افغانستان د لوبې ټاس وګاټه او د فیلډینګ کولو پریکړه وکړه. استرالیا وتوانید چې په شلو اورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځیدو سره 118 منډې وکړي، یعنی افغانستان ته د 119 منډو هدف وټاکه. په څو شیبو کې به افغانستان خپله لوبه پیلوي. ورزو د پروګرام موضوع ته شاغلي مبارز ازرق شفزي یادونه وکړه چې په دې برخه کې یو لړ بدلونونو ته اړتیا ده. څه فکر کوي چې څه تغیراتو ته تاسو اړتیا ګورئ؟
ډېر زیاته مننه د ازرق شرور نه. اساسي مسله داسې ده چې په افغانستان کې صنعتکار نه یوازې په افغانستان کې، په ټول آسیا کې دا یو مظلوم قشر ده. ځکه د دې ټول هغه څه دي هغه ټول دارو نداري راوړي په دې هیواد کې په یو کارخانه باندې مصرف کړی دی او دې ته بس یعنی شپې ورځې سبا کوي. اساسي مسله دا ده چې د صنعتکارانو لپاره باید یو مناسب او دقیق مارکیټینګ د دولت د خانه بازار بازاربي وسی د مواد لپاره بازار آماده سي. د برق شتون مالی سیستم سدا تر ټولو سه هر طرف ته بوزو بیرته بیا مالی سیستم تر دا مالی سیستم بانکي سیستم په دې صنعتکار نه و صنعتکار په ټول سوداګر باندې ډیر بد اغیزه چولې سه همدغه هم تقریبا تر ډیر هاده پورې د دوی د بازار نشتون لامل شوی دی. دولت به د دې لپاره په هغه مواد باندې چې د هیواد نه بهر راځي د دې لپاره د مالی په حق لکه یو څه سنتیا ویرولي او هغه تو کیسه د نور هیوادونو ناراضي باغو باندې باید یو څه تجارت وځي کی ترڅو د دوی داخلي بازار دوی ته ماده سي ترڅو کول سي خپل تو کی په خپل هیواد کې خرج کی او دوی لپاره یو څه اوای جمع سي. دلته وی نه سي د قاچاق د لارې نه هم مواد راځي هغه تو کی راځي هیواد ته ولې دولت نه توانیدلې نه یوازې جمهوریت امارات بلکې جمهوریت کې هم همدغه څه ناخوالی وي. دلته د بازو کارخانو د نور کې مالی د نور کې لوځ نه دوی تهدید دل او دوی زوریدل یعنی دا هم یو عمدل عامل او سي صنعتکار دلته په دې ټولنه کې د دې د فقر سره او مظلومیت طرف ته لاړل. همیش صنعتکار د هیواد د تنظیمونو د قدرتونو ښکار شوی دی. دوی همیش په هر نظام کې د ډیره بد حالت سره مخ شوی دي. نو د امارت لپاره په کار دا ده چې لکه څنګه چې په جمهوریت کې جمهور رئیس غنی د هغه توکي په هیواد کې تولید دي هغه توکي په هیواد کې ماده کېدل داخلي توکو ته ډیره توجه درلوده په یو اخیرو کې بس د بدبختانه همغه بعضی کمپنۍ چې داخلي توکي دلته ماده کول هغه د امنیتي سکتور لپاره د دوی سره په مستقیم ډول قراردادونه وکړل او بیا د همغه ټولو صنعتکارانو تجارانو پیسې په تیر نظام ورپاتې سولې چې تر دا مهاله تر ډېره هدا پیسې دي تقریبا تر کوم هدا چې زه یا معلومات لرم ما سره په ټولنه کې صف دي تر چې د پاسه 14 میلیارد افغانۍ دي چې دا ډېر غټ ارقام ده. د دې په کاروبار باندې تقریبا 80% بد اغیزه کړې ده. نو کچیرته امارات د یو ابتکار وکړي د دوی دغه حقوق بیرته ورکړي زه متيقن یم چې دلته یو اقتصادي چرخش بیا منځ ته راځي. دا د امارات په ګټه به هم ځکه تمام سي چې دلته به د بیوزلۍ د فقر کمواله هم راښکته سي او ترڅنګ به بیرته یو اقتصادي چرخش منځ ته راسي او دولت ته به عواید جمع سي. نو په دې رابطه مو په مقرره ډول د امارات د مشرانو سره مجلسونه کړی دي. تردا بدبختانه تردا مهاله کومه مثبته پایله نه و اله مندم امارات مشران دې ته توجه ولري.
ډېر مننه مبارز صاحب. تاسو را سره وو سې زین اوریدونکو هم راخلو چې زیات انتظار پاتې نسی یو اوریدونکو د مهرباني وکي ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي د ژوند رنگونو پروګرام د نن د صنعتکارو پر وضعیت خبرې کوو.
مرحبا السلام علیکم.
و علیکم السلام.
ما د کندهار ولایت سوالی کوي ولې د ورور
مرحبا
استاد صاحب بخښه دی زغم تاسو د استودیو نمبر ما ته راکې چې زه به غوښتم
نو تخنیکی همکار به تاسو سره خبري وکي که د پروګرام د موضوع په اړه څه نو یاست تخنیکی همکار به تاسو سره خبري وکي د استودیو شمیره به تاسو سره شریک کړي. بل اوریدونکو کې کپلاین کې اغوې ته ورزو تخنیکی همکار اشاره کوي چې بل څوک نسته. شغلې نعمت الله نعمت تاسو ترزو مخکې شغلې حافظي د انرژي د بي ثباتي مسلې ته اشاره وکړه. نه امنې او ته د غرض پاونسن کې وسنې نه هلي یعنی نه امیدي ته دارت وایي چې دغه مسله خو له کلونو راهیس روانه و ولې په دومره کلونو کې دغه ستونزه حل نه سو مېرمنه
و دومره خو باید په واسي باندې باید واضح شي چې دولت په مجموع کې ټول خصوصي سکتور خپل اساسي شریک وګڼي. کله چې د اساسي شریک وګڼل شو نو موږ بیا د کتر خصوصي سکتور باندې حساب کوو یعنی د افغانستان په اوسنی او تیر حالت کې کد عامه سکتور څخه خصوصي سکتور من کې سیمه کې دای شي د عامه سکتور خدمات 15% وي یعنی په مجموع کې څه چې هغه خدمات یا څه چې د اقتصادي چرخش یا څه وو هغه خصوصي سکتور دی او په دې کې غشتي دي او هم غشتي دي دا که د کار ایجاد دی تقریبا 80% د خصوصي سکتور وو دا که اقتصادي چرخش وو د سکتور دا که خدمات ورکول وو دا هرته د خصوصي سکتور وو نو دلته لازمه دا ده او دولت باید په دې باندې پوه شي چې خصوصي سکتور موږ یو اساسي شریک دی کله چې موږ خصوصي سکتور ته یو اساسي شریک په توګه ګورو بیا نو په دې سکتور د لپاره د هیواد پیاوړی اقتصادي نظام د هیواد هر هرغه زرغونه او پرمختګ دی هغه ټول په پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور کې نغښتي دي یعنی که موږ پیاوړی او خوندي خصوصي سکتور ولرو موږ پیاوړی اقتصاد لرو موږ پیاوړی هیواد لرو او موږ یو د پیاوړی هیواد پرمختګ بیا درلودلای شو نو بنا ان د دې لپاره موږ د اشرف غنی محمد دغه خصوصي سکتور د ودی ملاتړ او خپلو پالیسي د جوړولو چې البته موږ خپل چې موږ جوړو درته د دولت سره په ګډه باندې کار کوو ترڅو دا شی جوړ شي بیا موږ د امارات چارواکو ته خپل امیر المؤمنین ته دغه دواري هغه ته استولې د اقتصادي کمیسیون د تماستولې د ټول چارواکو د کوښنی د لوی حتی په سوشل میډیا کې موږ د دې لپاره ډیر لابي او کمپاین کړی دی چې ترڅو موږ یو واضح کړنلار د خصوصي سکتور لپاره او بیا په هغه سکتور کې په خصوصي په د سکتور کې د هر سکتور د لپاره یعنی د نورو زده کړو د لپاره د اول دغه مهمه ده چې باید خصوصي سکتور تعریف شي چې خصوصي سکتور یعنی څوک هر هغه فعالیت چې په خصوصي سکتور ولو ک کوچنی وي او ک لوی وي دا ته موږ خصوصي سکتور وایلی شو تاسو وګورئ اوس موږ په د نورو زده کړو د تعلیمي برخه کې په موږ په د روغتیا په برخه کې زموږ په هر خدماتي برخه کې تاسو ګورئ دا ټول خصوصي سکتور په الف ته دخل دي نو دغه طرحه موږ بیا ورته باندې کړی ده چې لومړی هغه طرحه کې پر د غوټر هي اساس پر دې باندې و چې لومړی به د خپل د خصوصي سکتور د خصوصي ساختار کې دی یا د اوتاکونه چې دي دا د خو زیاده چمبرونه چې دي دا د خصوصي سکتور اغستوند وو مشکلات وو او د یعنی جوړ شوی نه دی دغه ساختمان د دې لپاره موږ د یو بوټ پیشنهاد کړی دی او همدارنګ موږ هغه بوټ په توسط باندې د دولت سره په ګډه باندې د خصوصي سکتور لپاره یو واضح ملاتړ کوونکې خوندې او پرمختګ کوونکې پالیسی پیشنهاد کړی دی متأسفانه در اوسه پوری په دې اړه باندې هیڅ هم د یا د حکومت سره ندی دا تاسو ورولي نو زموږ په سیاست دادی کوم غواړو چې اقتصادي شراسي د کوم مشکلات سره کې حل کیږي د مثال په ډول باندې کوم په افغانستان کې یو کمپني برېښنا باید ولري نسبتا وجه چې یو کور ولري کور دونه ستو زله په سینې له کمپني ته پیسې یعنی د پالیسی له مخې څخه باید موږ برېښنا ورکو همدا ډول چې یو چا یو ملیون ډالر پنګونه کړی وي او نن ورځ د بخانه سره مخ دي متاسفانه د داسې مرجان لري چې د خپل یو ملیون ډالر په 5000 ډالر یا 5000 ډالر یا 5000 ډالر باندې دا وګرځي دی مجبور دي چې دا په شخصي امکانات باندې دا پیسې پیدا کړي دي ته ورته نور موارد داسې ساتي هغه ټیک په ټیک موږ په لیکلي ډول په شفاهي ډول باندې دا وړاندې کړی دي او تر اوسه پورې دا شي نه زیستوي او دا موږ چیلنج وو تر څو پورې چې د خصوصي سکتور لپاره پالیسی جوړ نه وي تراغه ما اعلی پرې موږ اقتصادي چرخش دا خوب خیال دي ممکن نه ده تاسو وګورئ موږ اني ماډلونه د پاکستان ایران موږ د امسایګانو د لرو ګوري کله چې په وګو کې بحران راغلی د دې سټی پالیسی چینج کول یعنی موږ پالیسی خو دا سې چینج بل وی چې د صح په هر صحت کې پر دین موارد باندې باید په اقتصادي برخه کې د موږ د امسایګانو سره موږ د سیزن وو د چاپیریال او د دې مطابق سره باید چینج شي اسو وګورئ پاکستان چې کله بحران پر وړاندې د سیلابو د دې د وارداتو د پاره پر خپل پر پیازو پر رومیانو باندې ټیکس معاف تعرفه معاف نه دغه سي تغیر فزيره پالیسي ته موږ اړتیا لرو او د دینو دغه د پاره د حمایتي پالیسي ته اړتیا لرو په مجموع کې موږ باید اقتصادي کړنلار ولرو متأسفانه د اوسه پر دا شی نشته او خپل خصوصي سکتور هم په خپل ذات کې د مستونز لري چې د چمبرونو چې کوم فعال دي هغه متأسفانه نشته ولې چې د اوسه پر دغه شی را منځته کې
ډیره مننه. د سوداګری او پنګونی خونی د مدیره هیات غړي ازرخ شفزي ته ورزو. حافظي صاحب، تاسو د یو مسؤل ارګان په توګه څومره توانیدلی هست چې د صنعتکارو ستونزې له اړوندو چارواکو سره شریکې کړي او د هغو لپاره حل لارې ولټوي؟
اول خو تاسو ته باید ارز وکړم چې د لوی پرمختګ لپاره لوی ظرفیتونو ته ضرورت شته او لوی تشکیلات ته ضرورت شته او معتبر او معین قوانین ته ضرورت شته چې حدود د مناسبات د خصوصي سکتور او دولت سره وټاکي. دا د افغانستان د اقتصاد تاریخ کې یو څه وده چې راغلی ده هغه د خصوصي سکتور او عامه سکتور مشارکت و. مثلا د عبدالرشید خان زابلي تر مشرتابه لاندې اتاق او وزارت اقتصاد وتوانېدل چې په افغانستان کې دا د توکران کارخانې یا ټیکسټل لوی فابریکې جوړ کړي. هغه وخت چې افغانستان کې 8 میلیون نفوس و، 112 میلیون متر توکران په افغانستان کې په های کوالټي کې په بهترین کوالټي کې تولیدېدل چې 15 میلیون متر یې فرانسې او آلمان ته صادرېدل. او په دې زمان کې مونږ د دې فابریکو د پروژات د جوړولو لپاره په نوم جنګله کې کارخانه درلودل چې دې ته اړتیا نه و چې پرځې یې کارخانه مونږ د وارد خارج څخه وارد کړو. همالته ریختګری په نوم یو شوبه درلودل، په هغه شوبه کې اوسپنیز شیان تولیدېدل. اما متاسفانه زموږ تاریخي حافظه چندان ښه نه ده او مونږ خوانی خپل موافقتونو څخه او هغه موافق تجربه څخه ګټه نه پورته کو. هغه ټول تباش اوس مونږ یو متر توکران هم په افغانستان کې نشو تولیدولم. یو سلو تقریبا 40,000 تر 60,000 تنه یوازې مالوج او پنبه صادرېدلې چې دا د سپینزار وو د بس د فابریکې وي د موافق شرکت په هرات کې وو او سخي ماشین کاران په مزار شریف کې وو. هغه ډیر تقریبا 200 میلیون ډالر په کال کې یوازې زموږ د مالوجه څخه پیسې راتي او په میلیون ها خلک په دغه باندې مصروف ول. او په دې زمان کې د مالداری یا د حیواني اقتصاد دی ودی لپاره موږ په مغه کارخانو کې کنجاره او نور شیان پوستک او دا شیان تولیدول. نو دا ټول مثال هیر شو، هر شی د صفر څخه پیل شو. موږ باید په خپل تاریخ باندې په اقتصادي لحاظ تمرکز وکړو چې کوم شیان موږ تولیدولی شو، ځکه چې هر هیواد ځانګړي خپل خصوصیات لري. افغانستان ځانته خصوصیت لري، ایران ځانته خصوصیت لري، حتی د ګاونډي هیوادونو هر یو ازبکستان او تاجکستان. نو په دې خاطر باندې اول موږ ته یو فکري محور ته ضرورت شته د اقتصادي ودې لپاره چې تر اوسه پورې متاسفانه هر عمره چې موږ د رئیس جمهور پخوانی چې ادعا دې کوله چې په اقتصاد باندې پوهېږي نو پوهېده، داسې ګومان کول چې د لاول په اول سر کې چې د رئیس جمهور شو موږ ته ویل چې 10% خپل وخت تاسو ته بیلوم. او متاسفانه دا کارونه کړل، په نور مسایلو کې سره اخته شو او دا خطه په خپل ځای پاتې شو، اقتصادي ناورین رامنځته شو. که چیرې موږ یو متعارف خودکفایت اقتصاد درلودلی وای، اوس موږ د یو درویزګر هیواد په حیث په دا شرمونو کې نه شرمېدلو. اوس تر ټولو څه موږ دایګر درویزګر یو. د هر ورځ موږ د غوښتنه کوو د پر ځای چې اقتصادي ودې لپاره فکر وکړو چې څه ډول موږ کولای شو چې دنیا څخه بس پنه واخلو. نو اقتصادي ودې لپاره یو مشکل داغه دی چې دا مخکې خود دا دوستان ویلي، اول خود دا پخوانی حکومت یو ډیر عالی نهاد چې اوتاق تجارت او صنایع د افغانستان او نوی کاله پیشنه درلود دغه ټکر ټکر کړل، خصوصي سکتور یو ویشل په بیل بیل 15 اوتاق ځینې جوړ کړل. یو په بل باندې لګیا شو چې دا ول چې د زه برحق یم، هغه ول چې زه برحق یم. او اوتاق د معدن او صنایع په نوم یو شی جوړ شو، معدن د بیا معدن د صنایع څخه بیل شو، بیا د خزو اوتاق جوړ شو. اوتاق خو د خصوصي سکتور لپاره وی چې ټول متشبث تاجر دي، تجارت او صنعت خپل منځ کې کوم سرحد نه لري. کله چې معدني مواد د معدن څخه راستل کیږي، عمل شی به څخه دا خرڅلاو ته راځي، تجارت پیل کیږي. کله چې د نن په معدن کې دي، معدن کاری ده، صنعت کچیر یو تولید یو شی تولیدی بیا بازار ته وړاندې کی چې بازار ته راځي یا خام مواد چې راوړدی د ټول تجارت او صنعت سره یو شی دی دا سره بیل نه دی چې دوی دا سره بیل کړل نو په نتیجه کې هغه خپل نوی کلن اتاق چې زبلی مرحوم لخوا جوړ شوی وو هغه حق و فک پات شو او خپل هغه مهم فعالیتونه چې دولت مخاطب وو یو قوي ارګان وو د ټول خصوصي سکتور ګډ کور وو هغه تبدیل شو په بیل بیل کوچنی پارچو باندې چې هر یو سره بیا بیل حکومت چلند کول هر یو چې د خصوصي سکتور د غوښتنو لپاره وردانګل دغه په مقابل بل استعمالول نو په دې خاطر زما ولندیز دغه دی چې صرف نظر لدی چې کوم حکومت دلته حکومت کوي خلک دودی غواړي خلک اقتصادي پرمختګ ته ضرورت لري خلک کار ته ضرورت لري خلک د فقر په مقابل مبارزې ته ضرورت لري نو باید دغه بنسټیز کارونه وشوي صرف نظر لدی چې کوم سیاسي نظام دلته حاکم دی اقتصادي وده باید پرمخ لاړ شي او هر دولت باید ژمن اوسي چې د فقر د بین الملل لپاره د کار د زمینې د ایجادولو لپاره په اول ګام کې باید غختلې خصوصي سکتور حمایت وکړي او دا هم برسیره ده چې د طبيعي برخورد چې یو برخه د سکتور خصوصي سره خاص حکومت چلند او هغه ته امتیاز ورکول د عمومي سکتور ته بیا صدمه رسي د سالم رقابت له بین نزي د انحصاري بنه پیدا کوي نو په دې خاطر باندې ستونزې ډېرې زیاتې دي او د هغه د رفع کول لپاره اول خو باید خصوصي سکتور خپل منځ سره متحد پاتې شي او پاک خلک صادق خلک چې د دوکمران او دا شاید پکې نه وي باید سره یو ځای شي دوی کولی شي د حکومتونو سره خپل حق واخلي اوس د مثال په توګه په د آلمان کې چې په ټول اروپا کې اول اقتصاد دی که چیرې حکومت د دې غوښتنې ته ځواب ورنه کړي او پامونه کې دوی یو رچې څو کې د ټول اقتصاد په تبدیل دي او افغانستان کې هم داسې دي موږ کم له کمه یو میلیون حتی او تشبث لرو دا چې ودرې یو ورځ هیڅ حکومت نشي کولای چې د سختې خصوصي ځای دکې په دې راو دي کنده اورزګان یا په خندود د بدخشان کې څوک بیا کوم والی او وزیر دکان پرانستای شي چې خلکو ته شان ورسي خدای هم دا سکتور خصوصي دي چې خپل د قرباني او سرشندل پر اساس په ټول افغانستان کې قاتل بینه تلې دې هیڅ قاتل نشته دی شیان شته دا خلک قدرت دی خرید نه لري دا خو بل سکتور خصوصي دنده نه ده نو پرې خاطر باندې موږ څو شیان ته ضرورت لرو یو غشتلې ادرس د خصوصي سکتور چې متحد یو موټي د برامي خواند او پاک سپیسلی او رښتیا په لیدرشپ باندې آګه خلک دوهم یو کلنار لري دولت باید دغه باندې توافق ولري د یو اقتصادي ودې د پلان لپاره چې په کې د خصوصي سکتور او عامه سکتور ترمنځ په اصطلاح پبلک پرایوټ پارتنرشپ یا د سکتور خصوصي او سکتور عامه همکاري په شفافه توګه باید برسیره کړي بانکي نظام باید اصلاح شي باید حقوقي نظام زموږ اصلاح شي باید تشکیلاتي نظام زموږ اصلاح شي او باید دولت د سګمنو نه کې چې خصوصي سکتور دی نو کاران دي یا د دوی چینی دی اواید دي چې اول د شمالي او خلک دوی څخه د ګمرکي محصول واخله او بیا هیڅ د یو طرفه زیاده خو نه دي کله چې دوی مالیا اخلي کله چې دوی محصول د ګمرک اخلي په مقابل کې باید دوی ته مالی حمایت ورکړي دوی ته باید برخنا برابر کړي ورته باید دي ستاسو پارکونه او جوړ کی په مشکلاتو کې دوی سره به حمایت وکړي که تاسو په امریکا کې د بحران دی امریکا کې $100 million یوازې د مارګیج یا ساختماني شرکتونو سره دولت د امریکا مرسته وکړه بل یوازې نو په دې خاطر و چې د سکتور ورغورل کانادا ساختماني سکتور په امریکا کې په 2008 کې راوړل شوی نو په افغانستان کې نه یوازې څه مرسته نه کوي
بله
تاسو یو مثال په توګه د سوداګر پیسې په بانکونو کې دی اجازه نه لري خبر پیسې د بانک څخه ووسی ول چې ګیره زماري وکی دی سرکار نو خدای خصه نه دی
بالکل دغه مسایل ته شغلی مبارزه هم څو واری یادونه وکړه اشاره ورته درلوده چې دوی زیاتې پیسې وسم په بانکونو کې دی یا هم حکومت ورڅخه پوروړې دي چې وسنی چارواکي تر اوسه پورې د دوی د پورونو په پرې کولو نه دي بریالي سوي. ښاغلی مبارز، که تاسو تراسوم د خلکو ګمان دا دی چې یو صنعتکار یا پانګوال تر نورو زیاته شتمني او پانګه لري، څه فکر کوئ چې د زیاتې پانګې درلودل یوه ستونزه ده که فکر کوئ چې نه هغومره ژوند ورسره راحتی؟
داسې داسې دوستانو ډېر ښه موضوعات ته اشاره وکړه. بدبختی په افغانستان کې داسې ده، مخکې له دې چې تاسو سوال ته راسم، دلته همیش تجارت د سیاست پورې تړي. دلته لکه څنګه چې ورور یادوري وکړه، د اتاقونو په رابطه یو واحد اتاق یې په څو اتاقونو تقسیم کړو، بیا یې هر اتاق یو په بل پسې واچولو. هر ورځ دوی د دې لپاره چې دا هیواد په بحراني اقتصادي حالت کې ګیر دي، دي لپاره د حل لار راولټي، یو د بل پسې دي تر څو کولی شي خپل منځ کې سره واچوي. دلته په افغانستان کې پیسې پیدا کول د ساده کار نه ده، او یو پانګوال مخکې د وری وکړه د صنعتکار په افغانستان کې نه، په ټول آسیا کې د یو مظلوم قشر ده. لکه څنګه چې میرمنې دي، دلته دوی هیڅ وخت هیڅ نظام د دوی حقوق نه دي ورکړي او نه ورکوي. همیش د دوی زور په صنعتکار او په تجار رسیدلی. په هر شکل سوي د دې لپاره چې تجار دلته حمایت وکړي، تجار نه د تجار ملاتړ وسي، برعکس ده، تجار په هر حالت کې ځپل کیږي. څوک اختطاف کوي، څوک شخصي باجونه ورنه اخیستل کېدل. اوس راځو دې ته چې پخوا به د موږ نه باجونه اخیستل کېدل، موږ به اختطاف کېدو، ولې اوس مو هر څه په سین له حصول نره د دې لپاره چې موږ په سیو بد حالات کې گیر شولو. دولت باید موږ سره مرسته وکړي، دولت باید موږ ته خپل شتمنۍ نه اوڅه په دې دوی په توان کې دي حمایت وکړي، تر څو موږ غلې سو بیا پرمختګ وکړو. نه یوازې دا کومک نه سي کولای، بلکې هغه څه مو په اختیار کې دي، هغه هم رانه اخلي. او باوجود دې چې د موږ په بانکونو کې خپل پیسې باندې دی، هغه انوایسونه مو د دوی سره پاتې دي، خو په خپل حالت پاتې دي. هغه کیش پیسې چې د موږ په بانکونو کې پاتې دي، او د موږ نه د مالی دی وجنه د موږ حسابونه تړل شوی دي. په مقرره ډول مو پیشنهادونه کړي چې د موږ د اکاونټونو نه مالیه وځه کی یا تنه وځه کیږي. د افغانستان بانک د مکتوب په اساس خصوصي بانکونو ته یې ورکولې ده. هغې نه غوښتنه شوې چې دا پیسې د خپل حالت وي، باید تجار نورې پیسې راوړي، خپل مالیه ورکړي. په افغانستان کې په فعلي حالت کې پیسې پیدا کول هم یو درد سر ده، او نه درلودل هم او تاسو ویني. مقرره ډول مو د امارت اسلامي اقتصادي کمیسیون ته، مالی وزارت ته، اداري امور ته ډېرې طرحې وړاندې کړي دي چې یوازې تجار د کولای شي دا هیواد اقتصادي بحران نه وباسي، یوازې پانګوال کولای شي دا هیواد دغه حالت نه وباسي، خو په دې شرط چې د پانګوالو غوښتنو ته مثبت جواب وویل شي. نه یوازې چې جواب نه ویل کیږي، حتی تر دا دمه موږ په دې نه یې توانېدلي چې د امارت اسلامي د اقتصادي کمیسیون مشرتابه سره ووینو. تیر هفته مو هم د ساختماني اتحادو او تجارتي پانګوالو اتحادو یو خپلمنځي غونډه درلوده. په همدې مو ټینګار دا و چې یو ځل باید د امارت اسلامي مشران د موږ سره وویني. موږ اورېدلي چې دوی ډېر حلیم او بردبار خلک دي، ولې بدبختي دا ده د تیر نظام په څیر د دوی تر څنګ هم یو مافیایي کړی ده چې هغه نه غواړي هغه تجار، هغه صنعتکار مشرانو ته ورپرېږدي، او د یو تجار او د ملت درد دوی ته ورسوي. هغوی همیش لکه څنګه چې په اتاقونو کې بعضې مشران د موږ په نمایندګۍ ناست دي، د تجار حقیقي تصویر مشرانو ته نه رسوي. همیش د دوی نه پوښتنه کېږي، دوی د تجار مثبت تصویر ورته ښیي. درحال کې چې داسې نه ده، تاسو وینئ هر ورځ موږ وضعیت مخ په خرابېدو ده، هر ورځ بدبخته کیږو. په افغانستان کې ښه مدیر هغه چا ته ویل کیږي چې په یو بحراني حالت کې ادارې ته راسي او هغه اداره د بحران نه وباسي. بدبختانه زه نه وینم داسې مدیر. یو نیم کال تیر شو، د موږ اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو ده، یوازې موږ خیرات ته ناست، یوازې موږ ولس په خیراتونو راغټ ک، ولس مو صرف پکیجونو ته انتظار باسي چې کله پکیج راځي او بیا دی خیریه بنسټ له خوانه موږ ته دوه بجوړه رسیږي. زه فکر کوم دا افغانان یو غیرتي ولس ته، او دا باید په خیرات راغټ نشي، دا به بد پایلې لري. دوی باید خپل مت کارونه وکړي.
بلې مبارز صاحب، تاسو د پروګرام په پیل کې یادونه کوله چې پلسګونو کسانو ته ستاسو د خوا د کار زمينه برابره شوی و. اوس چې دغه کسان تاسو ګوري چې وزګاره ګرځي، څه احساس کوي او د دوی ژوند څنګه ګڼي؟
نه یوازې مبارز، په افغانستان کې ویني په زرهاو کارخانې دي چې 90% یا 80% د ټولې په ټپه ولاړ دي. د غوی ژوند نه یوازې دی د هغه کارکونکو ژوند، بلکې د همغه پنګوالو ژوند هم تر هغه کارمندانو لا ډیر خراب ده. ځکه د دوی هر څه ول هغه په دې پنګونه کې لاړه، له هغه څه ور پاتې ول هغه په خصوصي بانکونو کې دوی نه بلاک شول. دوی په افغانستان کې په فعلی حالت کې پنګوال په اقتصادي پد یو بحراني حالت کې دي. نو تاسو خپل فکر وکړئ چې دوی هغه کارمندان چې دلته کارونه کول د هغه وضعیت به څنګه وي. تاسو په خپله یقین وکړئ چې هغه خپل کارمندان هغه کارکونکو چې د مونږ سره به کارونه کول وینم، یعنی زه نسم زغملای او زه نسم ویلای زی په کوم شکل تاسو ته دوري وکم. تاسو په خپله یقین وکئ چې نه یوازې زه، هر تجار هر پنګوال د زړه نه ویني ساتي. په مقرره ډول ناست یو، فریادونه کوو، زارۍ کوو چې تاسو د مونږ سره په مستقیم کې نه یې، مونږ طرح لرو، مونږ کولای شو. څنګه چې امیر المؤمنین وایي چې تجار د یو هیواد اقتصادي ځواک ده، یقینا اقتصادي ځواک ده، خو په بدبختانه شکل باید ویم دا اقتصادي ځواک دوی داسې حالت ته رسولای شي هغه ځواک نن خیرات ټولوي. هغه ځواک چې په منهاو پیسې په دې هیواد کې مصرف کړل، نن هغه ځواک په ګوندو سوی ده. در حال کې چې تجار همیش په یو هیواد کې په هر نظام راغی دی، به دغه هیواد په پرمختګ، د هیواد په آبادی او د هیواد په روحاني کې تجار ونده درلوده. دا هیواد تجار جوړ کړی. تاسو وینئ چې همدغه ډلې ټپلې راغله، او هیوادونه هیواد په بدبخته کې، هیواد ټیکو پارچه کول. همدغه مظلوم او فقیر تجارو چې د خپل د هیوادوالو ترڅنګ په هر حالت کې ودرېده او د دوی نه ملاتړ کوي، او د هیواد د آبادی او سوکالۍ په خاطر د سر په قیمت کارونه کوي.
ډیره مننه ازرخ شافیزی، تاسو خو له کلونو راهیسې له دغو صنعتکارو سره په تماس کې یاست. د دوی د فریاد د اوریدو لپاره ولې مناسب اقدام نه دی استوي، څه فکر کوي؟
او دا ورور ډیر ښه ویل یو ښاغلی مبارز، چې دلته ځینې شخصي مداګانې هم شته دي چې دا او تاسو چې ویل شو یو دلی دغه و چې خپل هر سیاسي ډله خپل اقتصادي ګروپ یا غیلګرشي مالی جوړي. هغه خلک خپل ګټ پسی ګرځیدل او نور پسی نه ګرځیدل، او د هغه مظلوم خلک چې سپنګونی کړی ول او کار ایجاد کړی و، د هغه غږ چاته نه رسیدل. ځکه چې یو تعداد نمایشي خلک شتون درلودل چې هغه سیاسي کړی سره نږدې خلک ول. نو تر څو چې دا مستقیما دا صنعتکار او سوداګر او کسبګر خپل رښتینی استازي ترای ورنکي، او دا خلک د دې استازیتوب ورنکي، او دولت یو شفاف پالیسی د دې پاکه ونه لري، نو دا ستونزه په خپل ځای پاتې کیږي. نو په دې خاطر باندې دا مظلومیت د پایته رسولو لپاره د ټول خدماتو یو ریفورم، یو اصلاحات باید په ټول تشکیلاتي ساختار د سکتور هم راشي. خصوصي سکتور باید خپل مخلص پاک خلک، هغه چې په خپل ځان باندې مین نه دي او د افغانستان د خلکو لپاره خدمت ته حاضر دي، هغه سره همکاري وکړي. دا تشخیص باید ولري چې څوک افغانستان غواړي، څوک ځان غواړي. نو یو څه خود په خپل حکومتونه او دا خو کلنار نه لري دي. په تاسو ته پته شته چې په دنیا کې یو حکومت چې رامسته کیږي، په اول سر کې خپل اقتصادي پالیسی وړاندې کوي، خپل د کار د ایجادولو په سیاست خلکو ته بیانوي په شفافه توګه، د مالیاتونو په اکله خپل پروګرام ورته وایي. او دلته اول حکومتونه راځي، بیا وروسته فکر کوي چې څوک د اقتصاد په اکله. حال دا چې د اقتصاد ډیر مهم دی. اقتصاد خو دشي نه دی چې یو هیواد یو لابراتوار وي چې دوی چې راغلل بیا په ازمایښ وکړي. باید مخکې له مخکې دوی منل شوي حد اقل په تیوریک لحاظ یو کلنلاره باید ولري،
ما وار وار په اقتصادي شورا کې او حکومتي اقتصادي شورا یې وزیران کله چې رئیس دی او تاسو مطرح کول چې تاسو د خپل دولت څخه می غوښتنه وکړل چې خپل اساسي کرښې د اقتصادي ودې برسیره کوي تر څو چې خصوصي سکتور خپل موقف وپیژني او حدود د مناسبات دولت سره معلوم کړي په کوم ساحه چې ضرورت وي ملي اقتصاد ته او خصوصي سکتور نشي کولای باید دولت ورته اسانتیاوې برابر کړي. په دغه کله تر پایه پورې دا حکومت دې ته قادر نه شو چې د اقتصادي ودې اساسي کرښې راوباسي. اوس ملا دا اوسنۍ حکومت څخه غوښتنه ده چې اقتصادي وده یو علمي کار دی، د هغه لپاره ملا صاحبان ډېر ښه خلک دي، د احترام وړ خلک دي، روحانیون دي، اما د هر چا کار بیل دي. نو متخصصین باید راشي دلته، خصوصي سکتور استازي باید دلته پیدا شي، دوی په ګډه یو غښتلي اقتصادي عالي شورا جوړ کړي او تر څو لسخه د مخه حکومتونه باید د اقتصادي ودې حامی او مومد وګرځي. متاسفانه هغه حکومتونه چې په رسمیت دي په نظر شوي په خپله د اقتصادي ودې خنډ ګرځي. مثلا اوس دا بندیزونه چې په افغانستان باندې لګېدلی دي دا سیاسي بڼه لري، په اقتصادي لحاظ خو موږ کوم مشکل نه لرو، سیاسي بستر ورته شتون نه لري. باید په اول ګام کې موږ یو مناسب مشروع قانوني رسمي سیاسي بستر ورته ولرو تر څو اضافي ستونزې خصوصي سکتور ته پیدا نشي.
ډیره مننه. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې رئیس نور الله مبارز، تاسو تر زو تاسو په تماس کې یاست چې په وروستیو څه باندې 15 میاشتو کې ګڼ صنعتکار له افغانستانه ووتل، دوی کوم هیوادونو ته ولاړل او تر کومو شرایطو لاندې هلته خپل کارونه پیل کړل یا خپلې پانګې انتقال کړې؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې هغه پانګوالو سوداګرو لکه څنګه ما مخکې دوري وکړه، دی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په وخت کې دوی اکثریت او تجارانو د افغانستان دولت سره توکي قراردادونه درلودل او د هغوی ډېرې برخې پیسې دوی په نظام کې پاتې سولې، ولې بیا هم چون دلته د هغوی نور ژوند تریخو ژوندې مختنته ده. اکثریت زموږ تجاران ایران او پاکستان او همسایه هیوادونه ازبکستان دغه هیوادونو ته لاړل، او تر کوم حد سه زما معلومات لرم اگر ته مونږ دی غوی سره په مکرر ډول تماسونه لرو خبري ور سره کوو، اته بازي تجاران مونږ بیرته خپل مسلکي مهیوات ته دعوت کړي، خو یوازینی ګیله دی همغه تجارانو چې هلته پاتې دي دا ده چې په ټول دی یو نیم کال کې ونه توانیدل چې یو بانکي سیستم فعال شي. مونږ په ټول دی یو نیم کال کې ونه توانیدل هغه شخصي پیسې مو په اکاونټونو کې پاتې دي را کول سي، نو زه بلته څه فعالیتونه وکم. بدبختانه بعضو په ډیره کمه بیه باندې خپل ماشینري خرڅ کړله، بعضو یو کمه فیصدي دي په هغه بعضي ماشینونه په قاچاق ډول سره واړول، او هلته خو هر څه نه وي، خپل هیواد خپل هیواد وي، په کوم شکل سره دلته سړی په آزاد شکل سره په افتخار کار کولای شي، په داس شکل خو په نور هیوادونو کې نه کیږي. خوب اکثر د تجاران ایران او پاکستان او ازبکستان ته تللی.
بله. افیزی صاحب، پانګوال او صنعتکار خو نقد پیسې هم لزان سره نسی ساتلی، پر بانکونو باندې خو خامخا دوی وو اعتماد نه کوي چې خپل پانګال تکشیر دین. دوی په افغانستان کې چې فعالیت کوي کوم ټکی ستاسو په نظر باید په پام کې وساتي؟
مولونه مرغه لکه چې مخکې دا ښاغلی مبارز وویل چې دا صنعتکار سټیل خصوصي په ونسان کې ټول په ټوله تر فشار لاندې خلک دي، او په تیره بیا صنعتکار ډېر مشکلات سره مخامخ دي. د مثال په توګه دوی لپاره کوم مالي حمایت نشته، د دولت باید په دا خاص بورني شرایطو کې دا کارخانه والاو سره مرسته وکړي. دوی ټولې پیسې خپل په دا ماشینري کې لګولې دي، جایدادونه یو کارخانه خو مثلا دی زو بیا هن یو کارخانه یا د سیمنټ یو کارخانه، د غوري کارخانه تقریبا 300 میلیون ډالر خرج د نور مصرف د تر څو چې په خپل پخو دی. نو دا پې پیسې هلته خخ دي، دوی خو نشي کولی چې مشینري په خپل غاړه واچوي او پاکستان ته یې بوزي یا ایران ته یې بوزي، ورته بیا په دت نه خوري، ځکه چې هغوی خپل دا سیستم لري، خپل د کارخانې لري. نو بعد دوی ته باید خاص پاملرنه وشي، دوی لپاره یو معین د اقتصادي ودې لپاره یو پالیسي جوړ شي، یو منصفانه او عادلانه چلند ورسره وشي. د دوی هغه یو خو ثابت سرمایه ده چې ماشینری دی، مثلا جایداد دی، دا شیان دي، یو هم دولتي سرمایه ده چې مثلا خام مواد پکې نیول کیږي، مثلا تنخواوې دي، کاریګر ورکول کیږي، او نور ضروري شیان اخیستل کیږي، د انرژي پیسې ورکول کیږي. دغه پیسې خو باید کچیرې د سیبوران چې راځي هغه ماشینري خپل تب درېدلی دی، اما دوی به خپل د جیب څخه بیا بیت کارګر ته تنخواه ورکړي، باید دوی مالیات ورکړي. حال دا چې مالیات پر عایدات دي، دوی عایدات نه لري، ضرر کوي، ضرر چې کوي بیا هم باید دوی مالیات ورکړي په نوم د ارزش افزوده، په نوم یو شی دي، دوی څخه مالیات غواړي. دا خو یوازې د دولتي عوایدو چینه خو نه دی، په عین زمان کې دوی یو ملي تشبث دی، باید د دوی څخه ملاتړ وشي. په د حالاتو په بدلون سره باید دوی سره اسانتیاوي په اسانتیا سره چلند وشي، دوی ته باید مالیاتونه معاف شي، د ټکس فری شي. ولې داسې نه کیږي؟ دلته موږ یو معین پالیسي چې د حالات سره برابر وي او یو با تدبیر او سنجش سره باید عملي وشي، چې د اقتصادي شبستات له بین لاړ نه شي. ځکه چې یو کارخانه چې په تب درېږي یا یو بل خدماتي شبس په تب درېږي، په سلهاو نفر بیکاره کیږي، خپل ډوډۍ له لاسه ورکوي. نو په دې خاطر باندې حکومتونه پکار دي چې داسې یو مشخص شفاف پالیسي ولري، تر څو حداقل شتون لري هغه خوندي پاتې شي. که چیرې نوی شی نشي جوړولی، حداقل پخوانی خو له بین لاړ نه شي.
بله، ډېره مننه. د کندهار د قانونو او صنایعو خونې پخوانی مرستیال رئیس نعمت الله نعمت په خبرونه کې را سره و چې اوس یې ټلیفون کار نه کوي. تخنیکي همکار زیاته هڅه وکړه چې د ټلیفون ته زنګ ووهي، خو متاسفانه چې ټلیفون یې بند دی. د افغانستان د سوداګرو او پانګوالو د ټولنې مشر نور الله مبارز، تاسو تر اوسه څه وړاندیز کوئ؟ تاسو د دغو ستونزو د حل لپاره چې کوم اساسي کارونه باید په لومړیو کې وسی؟
ډیره مننه. زه لومړی پیشنهاد کوم د افغانستان د اسلامي امارت ته، داسې راځي تجارت د سیاست نه جلا کوي، راځي تجارت ته په تجارتي اړخونو کې هغه ادارات سي، یو منبعیتي ادارات دي او ګمرکونه دي، مالیه ده، اقتصاد ده، د دې لپاره مسلکي کسان، هغه کسان چې په دې عرصه کې ماسټریان لري، کلونه کلونه تجربه لري، پاک خلک، هیوات اجمن خلق، په خپل جینو پری دی، هغه دغه کسان د آزاد رقابت دلاري راولي، په دغه بستونه مقرر کی، ترڅو د هیواد دی او بحران نو وسی. په ټول مشرانو ته په ډیر احترام سره، پوری یو دینی عالم نسی کولای، زه په پوری احترام سره ټول علما او ته مشرانو ته درم، د داسې ادارې ته هغه به د ادارې د عواید پر راټولولو کې څه کولای شي؟ یو دقیق برنامه طرحه سي ونه لري، نو داسې خو نسي کېدلی چې په هر اداره کې د موږ شیوخ ناست وي، او اگر څه همغه شیوخ ته هم یو د ما د شخصي نظر نه یو سپکاوی داسې یو شیخ ولادي سره وستل کیږي، په یو ډیر عادي یو مدیر دی اوایدو دی او ریاست ټاکل کیږي. زه فکر کوم شیخ ولادي یو ډیر غټه علمی درجه او مرتبه ده، هغه باید په ډیر لوړ مقام کې وي، باید مسلکی کسان ته مقرر شي، ترڅو وکولې شي اواید په دقیق ډول سره راټول کی، ترڅو وکولې شي د تجار د صنعتکار په درد باندې پوسی، او په دغه یو طرحو برنامو کار وکي چې څنګه کولې سم د خپل تجار ستونزې ور حل کړم، څنګه کولای سم خپل بانکي سیستم عادي حالت ته راولم، او څنګه کولای سم د هغه تجارانو صنعتکارانو ډیر برخه شتمنۍ سمون د نظامونو د سیاسي کړکیچونو قرباني شوی ده، د دې لپاره د حل لار ولټوم. باید دغه کسان په کارونو وګومارل شي، ترڅو دوی دغه هیواد د اقتصادي بحران نه وباسي. په کار داده په فعلي وخت کې باید تجارانو ته هغه اشتمانی سی دوی فعلی نظام ورنه په بانکونو کې بلاک کړی ده، باید یو څه اندازه هغه اندازه سی دوی په امکان دوی ته امکانات لري، دوی په اختیار کې ورکول سي، ترڅو دوی خپل فعالیت لسره شروع کړي او دغه بیوزلی او بیکاری یو څه حد راکم کړي او فقر به هم ان شاء الله یو څه حد پورې کم سیمه مخکې دوري وکړه. دغه د بشری مرستو په نامه څه راځي زما د شخصي نظر نه دا افغانانو ته کومک نه بلکې زهر ده. باید دلته کار مختلار سي، پیشرفت وسي، خلک کار وکړي، د کار په بدل کې ورته مزد ورکول سي ترڅو هیواد پرمختګ وکړي او دلته خلک په کارونو بوخت وي او تر څنګ تجاران، صنعتکاران، اقتصادي ترخیص هم منځته راسي او بیا د خپل اغه څه ورته پټاکل سوي ورته ورکول سي.
ډیر مننه. یو ور بیا د کرکټ نړۍ ته ورزو د افغانستان او استرالیا ترمنځ د کرکټ مسابقه روانه ده. استرالیا تونیدلې چې افغانستان ته د 109 شپېتو منډو هدف ورکړي. افغانستان اوس شپږم اور پوره کړی دی، دوه لوبغاړي سوځېدلي او تر اوسه پورې 44 منډې کړې دي. د پروګرام له میلمنو څخه مننه. د افغانستان د سوداګر او پانګوالو د ټولنې له رئیس نورالله مبارز، د کندهار د قانون او صنایعو خونې له مرستیال نعمت الله نعمت چې د خپرونې په یوه برخه کې راسره و، دغه راز د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیره هیئت د غړي ازرخ شافیزي مننه چې د ژوند رنګونو په دې پروګرام کې راسره برخه واخیسته.
د هوا مرغانو واورای ما د حال د وطن راوړای ما د حال د وطن راوړای کاکړی غاړې کاوه ما مرو په خلا کاوه ما مرور په خلا کاوه ما سفر ژوب جانان پر کوټه سترا داسي د دوستان بریگی پا سلگو سلگو مش پی تیریگی پا سلگو سلگو مش پی تیریگی جامی لگتا نانا سبریگی پا سلگو سلگو مش پی تیریگی پا سلگو سلگو مش پی تیریگی بستر بو برابر دے کبن رازی